مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم د 15 بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم د زموږ د نه سات خبرونو روسي غړې ده او تاسو پکې بیلابیل ریپورتونه اوریدل شئ په تازه حالاتو درته مختلف ریپورتونه لرو مطبوعاتي کتنه هم د دې غړې برخه دي که وخت را سره چیرته وو کېدای شي تاسو یو سندره هم خبره کو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ لومړی به تاسو ته احمد شاه زبی د یو خبرونه وایي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کابل کې ځانمرګي برید سلويشت کسان وژلي او تر دېش زیات یې ټپیان کړی دي د رسول مشر د دغه هیواد په سان پیټسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بللې او نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د بیګ باش کرکټ لیګ سیالیو نهمه لوبه ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې وګټله اوس بشپړ خبرونه په کابل کې ځانمرګي برید او بمی چاودنو لسګونه کسان وژلي او ژوبل کړي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال رډیو ته وویل چې برید نن سهار د کابل په قلعه نظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دی نوموړي زیاته کړه نننی برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي او ټول ولسي وګړي دي بلخوا د صدای افغان اژانس د دفتر مشر سید حسن حسینی مشال رادیو ته وویل چې نن سهار 9:30 د دوی د دفتر په پاسنی پور کې یو فرهنګي پروګرام روان و چې په منځ کې لومړی ځانمرګي برید وسو او تر هغه وروسته د مرکز په دروازه او کوڅه کې به میچودنی وسوي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی اخو افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید په کلکو ټکو غندلې او دا یو ستر انساني جنایت بللې دي نوموړي په عین حال کې د برید د پلټنو امر کړی دی بلخه د افغانستان په بلخ ولایت کې د سړک پر غاړه د شو د سوي مان په چودنه کې شپږ ماشومان وشل سوي دي پېښنن په دولت آباد ولسوالۍ کې وسو د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن مشال اړو ته ول چې په چودنه کې د اتو نه او لس کلونو په عمر شپږ پونکيان وشل سوي دي تر اوسه چې دغه چودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی خو محمد کریم یې طالبان مسول ګڼي هغه ول وسوال دغه مان په سړک کې د دې لپاره شخ کړی چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوځي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې د هیواد پخوانی پوځي واکمن فرید مشرف یې د مور قاتل دی نو موري دا خبره په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظر بوټو د لسم تلین منزل پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړه تر دې مخکې بلاول خپل پلویان ته ویلي و چې بنظر بوټو ته په دې وجه سزا ورکړل شو چې د جمهوریت لپاره هلې ځلې کولې او خپل خلکو سره مینه لرله نو موري د خپل مور د وژنې مقدمه په لړ کې لړڅ ځمواري پر عدلی هم واچول چې ولې د مرګ موامه تر اوسه نه ده حل کړې او د مقدمه پریکړه اولنه زسوي بلخو فرید مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې بي بي سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې کې داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بنظر د وژنې سازش کړی وي بنظر پټو د 2008 کال د دسمبر پر 8مه درلپنډي پر راکټ باغ کې تر جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوی و د قبایلي سیمې مومند جنسي مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورن کرښه پرته ګوسړې لارې دی بیا پرانستل سي نن په دې لړ کې په یکه غونډه کې د سیمې قبایلي مشرانو او د مومند جنسي پولیټیکل نظامي ترمنځ یو غونډه وسوه غونډه ته په وینا کې د مومند جنسي پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانستل لبش پړ امن سره تړلې دي
ګورسل لارا چې دا کم بزنس کمیونټی ته دا غویم زړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې ده د امن سره څنګه چې تاسو ګورئ چې سو میاشتونه له په فضل سره په مومند ایجنسی کې امن دی کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د دهشتګردۍ داسې څو واقعیا دلته ونه شول نو مونږ دا خو مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لارا به بیا کولای شو
ګوسړې د افغانستان د جلال آباد او مومند ترمنځ تجارتي لارې ده چې سوداګری ستوکي به له ګمرک تر 400 مردان چې سوداګری توکي به بې له ګمرک تر 400 مردان او پندې پوری پر رسیدل خو اوس د تیر څوکل راهیسې بند پرته ده خبرونه لمشال رادیو څخه اوري د روس ولسمشر ولادمیر پوتین دغه هیواد په سان پیټسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بللې ده تیر ورځ دغه ښار په یو لوی مغازه کې به بمی چاودنې لشته لږ لس کسان ژوبل کړي ول پوتین نن د روس د ترهګري ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه پلټنې کوي تر خبرو وروسته وویل چې په سان پیټسبرګ کې یو ترهګر عمل شوی دی نوموړي د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دي کوي او بدماشان دي پر هماغه ځای ووژني اروپایي مشرانو د کیف او رسپلو بلتون پالو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې له امله یې په سلګونه پخواني بندیان د نوي کال په مناسبت په رخصتیو کې خپلو کورونو ته د تللو جوګه سول. دې کار ته له ډېر مودې راهیسې انتظار کېده. تیره ورځ چارواکو ویل چې د اوکراین د حکومت لخوا نیول سوي 238 بلتون پالي د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونسک ته وسپارل شول. بلخوا څلور اویا نیول سوي سرتیري او لسی وګړي بلتون پالو حکومت ته وسپارل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میک خوا د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دا یې د انسانیت له پلوه یو مهم ګام وباله. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو له هارلیوکا ښارګوټي سره نږدې د بلتون پالو لخوا له خوشي سوو قیدیانو سره ولیدل. په شام کې د امریکا په مشر ائتلاف چې د اسلامي دولت وسوالي ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د شام حکومت داعش وسوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبر وروسته له هغه سوي چې د ائتلاف او شامي حکومت دواړو ادعا کړي چې داعش وسوالي د شام په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلي دي. خو د امریکا په مشر ائتلاف مرستیال قومندان برتانوي جنرال فیلکس ګیډنی وایي چې داسې ښکاري داعش وسوال په هغو سیمو کې چې د شامي حکومت په کنټرول کې دي په خوندي ډول تګ راتګ کوي او دغه جنرال په خبره دا ښيي چې د شام حکومت یا لیوالتیانه لري او یا ورتیانه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماتې ورکړي. نوموړي د شام پر رژیم غږ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د بیگ باش کرکټ لیگ سالیو نهم لوبه ایډلیډ سټرایکرز لوبډلی وګټله. ایډلیډ سټرایکرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوشل اورونو کې د درو لوبغاړو پور کول یو سل اووه شپېته منډې جوړ کړې. په جواب کې سیدنی سیکسرز لوبډلی د اتو لوبغاړو پور کول یو سل یو شپېته منډې جوړ کړې. په ایډلیډ سټرایکرز کې ځوان افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبېږي چې د کرکټ په نړۍ کې د سپین بالینګ نامتو څېره ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.13 روپۍ اخیستل کیږي، 130.60 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 146.60 روپۍ، 146.60 روپۍ، یو یورو په 190.95 روپۍ، یو 130 روپۍ، یو ریال په 90.40 روپۍ، او 90.60 روپۍ، یو درهم په 10.15 روپۍ، او 10.13 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي، او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 315 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او سموسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو کوټه کې موسم یې خوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 3، او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل درورو. په کابل کې د نننی ځانمرګي برید وروستی حال درکو. په مومندو کې له ډېر وخت راهیسې بند موبایل او انټرنیټ نیټورک بحالېدل تر کله پورې امکان لري؟
مونږ ته د وزارت آی ټی ټیکنالوژي کم دا غوې طرف نه یو میسج کنوي شوی دی چې مونږ پر روان لس ورځو کې تاسو سره زو د مومن ایجنسی نتورک بحال کړو. خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ملازمینو نوکریو د مستقلولو پریکړه کړې. ځینې استادان وایي دوی سره دی هم شوی ورته وادي پوره شي. د کوټي یو سوداګر د یو سکول په رغولو 1 کروڑ روپۍ لګولې دي. هغه بے تعلیم دی خو نورو له تعلیم غواړي.
ما باندې خپل د مسکینی تیر سره په دل بل څه چر روان دا کاغذان کنټرولول نو په دا وجه اول خو چې ځان پړو ما څون د سکول خاتم ان شاء الله خدای توفیق راکړي د څنګه من رقم نو سکول دوم برابر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره وسو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. لکه څنګه چې تاسو خبرې د افغانستان په سرخر کابل کې نن په یو کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید وروسته حمله وشو چې ګڼ کسان پکې ووجل شول. دغلته یو خبری اژانس ته هم زیان رسیدل دي. زمو همکار ابراهیم صافی له کابل را سره د ټلیفون په کرخه ده. صافی صاحب په خیر راغلی او زموږ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
سلامونه تاسو او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله د کابل ښار په لویدیځ کې د تبیان په نوم باندې یو فرهنګي مرکز و. لومړی انتحاري حمله کیږي او له هغې وروسته بیرون د دروازې سره او په همدغه مرکز د سړک یعنی کوڅه کې هم دوه چاودنې کیږي، چې د امیر روغتیا وزارت په وینا تقریبا په دې چاودنه کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي او همداراز څلور اتیا نور کسان ټپیان دي. په وژل شوو کې د امیر روغتیا وزارت وینا پنځه دېرش تنه نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي. خو له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې تقریبا په دغه چاودنه کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او اته دېرش نور ټپیان دي. دغه چاودنه په داسې یو ځای کې شوې ده چې ویل کېږي په دغه د تبیان په مرکز کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د شپږم د جدي لمانځله. سیمه لا هم په هغه ځای کې چې دغه پیښه رامنځته شوې ده لا هم عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دغه ځای کې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استقلال روغتون ډاکتران هم وایي چې ځې دېرش وژل شوي دغه روغتون ته وړل شوي دي او همداراز درویش نور ټپیان ور وړل شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې دوه تنه خبریالان هم په دغه د استقلال روغتون ته راوړل شوي وو چې یو د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال او بل کامرامین و همداراز د یو بل اژانس چې په همدغه ځای کې هغوی دغه د تبیان په مرکز سره هغوی هم فعالیت لري، هغوی رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته هم ځان اوخته تقریبا دوی هم تاییدوي چې دېرش تنه دوی موایي چې وژل شوي دي او دوی خبریالان ته هم
یعنی شوی او مالیزیا نو ورته وخت دي. سې جوړ ډېر زه تمن ابراهيم صافي صاحب تاسو موږ سره د ټلیفون په کرخوي د کابل نه اوریدونکو تاسو اوریدل چې په کابل کې چې کوم ځانمرګ بریده او حمله شوې دي بمی چاودنی په هغه کې چارواکي وایي چې د مړو شمیر یو څلوېښتو ته رسیدلی دی او له دېرشو زیات نور ټپیان دي. دا هم درته وایو چې د دې حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا برید په یو خبر پاڼه کې چې نن له دفتره خبر شوی په سختو ټکو غندلې ده او وایي چې یو غیر اسلامي عمل دی. هغه هم درس په دې اړه د پلټنو حکم کړی دی. په کابل کې د امریکي سفارت هم نن په یو خبر پاڼه کې دا برید وغنده او وی ویل چې دوی د افغانانو سره په دې غم کې شریک دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان پوز پخوانی مشر او امیر پرویز مشرف ویلی ممکنه ده په 2001 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په وژنه کې د اسټابلیشمنت زینو غړو لاس درلود او کېدې شي طالبانو سره په دې کار کې مرسته کړې وي. خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وایي مشرف یې مور وژلې ده. ریټایر جنرال پرویز مشرف دا تورنه رد کړې دي. د بنظیر بوټو د وژنې زموري تحریک طالبان پاکستان منلې و. نور تفصیل به له محمد عمران وارو.
پګړی خدا بخش کی راجوړی د تلین یو ویلوې دستوري ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری ویل چې بنظیر بوټو نړۍ ته د اسلام پر امن او امن خوښون کې مخ خوړو د آئین او جمهوریت پیاوړتیا یې غوښتله. د ترهګرې پر ضد جګړه کول او د خپل ولس سره یې مینه لرله نو ځکه ورته دغه سزا ورکړې شوه. بلاول پر خپل مخالفینو د نوم نه اخیستلو پرته ټکونه وګړل او ویل هغه څوک چې پر دوی د درغلیو تورونه لګول نن د هغوی خپل خلک د درغلی په تور نه اهله ګرځول شوي.
تازی اطاق نہیں کی وہ سندھ میں
سوچ استا دعا قدر لرا نغلو آغا سندھ ترازی و تا تزے پر زے مظلوم وائی چاچی دا کارساز پیخی طور پر تا لگولے و آغا نن ہم دا وسلوالو دا بچکول لپارا بانی گوری آغا چی دا درغلے پنومی سیاست کو دا آغا خپل ملگری درغلو خطل
اس کے حواری خود کر اپ نکلا
بلاول بٹو زرداری خپل وینا پا پائے کی دا بے نظیر بے قصور وا او مشرف قاتل دے نارے او حلے
یا لا یا رسول بے نظیر بے قصور قاتل قاتل مشرف قاتل
تو بلاول لخوا دا دے طور پا جواب کے پخوانی فوزی و اکمن پرویز مشرف پا بیان کی ویلی چی ممکن ہے دا آغوی دا حکومت پا مودا کی دا سے خلق موجود ہو چاچی طالبانو سر پا مرستا دا پخوانی وزیر اعظمی دا وجل و سازش کرے وی دا مشرف پا وینا چی پا دی اڑا کم ثبوت نلری خو گنی چی دا اندازہ اسم دا زکا چی دا کم میرمن پا اڑا دا فکر کی گی گنی مغربی سوچ لری نو ظاہر دا زینو خلق و لخوا آغا مشکوکا گنل کی گی قسم پرویز مشرف دا غا تورون رد کری خو دا بینظیر بھٹو دا وجنی پا مقدمہ کی آغا دا عدالت لخوا اشتہاری گرزول شوی دے د بینظیر بھٹو د لسم تلین دستور ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری ویل چې په تیر وخت کې کوم این آر او شوی وی دوی بدازل کېدو ته هغه نه پریږدي ځکه چې دغه خلک د یو کال وروسته د مسلحت په بنیاد له زندانه خوشی شي خو د پیپلز ګوند مشران لس او دولس کاله په جیلونو کې تیر کی بیا عدالت فیصلو کی چې خوشی کړي کدا دل چا د این آر او کول هڅه وکړه نو موږ بنه یوازې د ردو بلکې من کوو به هم دا سملنډه چې لس او دولس کاله موږ په جیلونو کې یو بیا شل پنځه ویشت کاله پس د عدالت فیصله راشي چې بری کې تاسو بس دولس میاشتې پس له جیل روزه نیک سرور محل ته لاړ شي بیا راشي او په دریو میاشتو کې مو کیسونه ختم شي دا دوه ډوله انصاف به نه منو د ذکر چې لدی وړاندې هم بلاول په یو مرکه کې ویلو چې هغه په ذاتی توګه د بینظیر بھٹو د وژنې ذمہوار پرویز مشرف بولی ځکه چې د بینظیر بھٹو سکیورټی خلق قستا لری کړی شوی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری په پاکستان کې د احتساب قامی ادارې د لری کل شوی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه ورور شاباز شریف چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی پر ضد د وینې مقدمه پیلولو امر کړی دی نواز شریف په ورته یو بل مقدمه کې د دې کال په جولای میاشت کې له دندې لری شو نوموړی د ځان خلاف دا قسمه تورونه او مقدمه سیاسي سازش بولي هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کېدو وروسته له همدې کبله پر عدلي نیوکې ډېرې کړې دي په دې اړه د رفت انجم راپور اورو
د کامی احتساب یورو لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د نیب چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې تیر ورځ شوی د ایگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمه دایر کولو د سلورو کیسونو جاج او د یولس کیسونو د پلټنو منظوري ورکړې شوې ده د کامی احتساب یورو ایگزیکټیو بورډ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د روح شهباز شریف پر ضد د راوند سړک په جوړولو کې کابی خزانه ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري ورکړې نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړی په نوموړي خپل خپلوانو کې کرونه روپۍ د ورکولو تور دی دا پوښتنه چې آیا د کامی احتساب ادارې دې قسمه فیصلو او ګامونو پورته کولو سره به په ملک کې د کرپشن په ختمولو کې څومره مرستې وشي د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده چې په کوم وخت کې کرپشن کېږي چې په هغه وخت د کرپشن کوونکو پر ضد کاروائی کېږي خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې نه کېږي
دلته د احتساب کولو یو کمزوري ده هم دا چې کله یو تن په اقتدار کې وي او د هر څه اختیار وي ورته نو هغه وخت هغوی ته هېڅ نه ویل کېږي چې څه یې خوښوي هغه کوي او د خپلې خوښې فیصلې کوي څوک ترې تپوس کولو والا نه وي خو چې د اقتدار نه لاړ شي نو د هغې وروسته احتساب کېږي او د احتساب دا روایت دلته پاتې شوی دی ځکه پاکستان کې د احتساب په اړه ګوتې پورته کېږي زما په خیال د نیب دې ګام سره په سرکاري ادارو کې کرپشن کی کمی راشي خو ختمې دی نه شي
وہ ڈسکریج ہوگی ختم نہیں ہوگی
اداری دا اعلامی مطابق پخوانی دا قانون وزیر بابر اعوان دا قانون و انصاف پخوانی سیکرٹری دوبو دا بجلی پخوانی سیکرٹری اور دا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مشیر آسما عالمگیر پر ضد ہم دا پلٹن امر شوی دے د آسما عالمگیر پر ضد به د دو اربو او اته څلوېښت کروڑ روپو د اساسو جوړولو د کیس پلټنې کیږي د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز په دې اړه وایي چې نیب د عامو خلکو پر ضد د کرپشن مقدمې خو درج کوي خو که د داسې مهمه کسان پر ضد ګامونه پورته کړي نو په ملک کې بدلون راتلی شي.
او دې کې دا امپریشن راتلو عوام کې چې دا سپتا کمزور اکیوز دی هغه خلاف خو دیو ډېر زر کاروائی وکړي. خو چې چپتا دا انفلوئنشل خلک دي، دا لوی لوی غټ خلک دي، هغه ته لاس نه اچي. زما خیال نه دا هغه امپریشن ته لرې کولو لپاره دا شی شوی دی چې دا څه کې چینج روان دی.
د پانام اسنادو فیصلې وروسته کامې احتسابي ورو لوړان دي. د شریف کورنۍ پر ضد په عدالت کې کیسونه درج کړي دي. یاد بیورو په وړم ورځ سلور سوا او پنځه دیرش هغه کسان پر ضد هم د پلټون امر کړی چې په بهر ملکی کمپنۍ لري. د کامې احتسابي ورو چیرمن ویلي وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر رسوخ یا فشار نه منل کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مخلصه کار کوي. او د امریکې دا خبره سمه نه ده چې وایي د پاکستان پوز د ځینو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه نه دي اخیستي. افغان چارواکي هم ورته تورونه لګوي او وایي چې په پاکستان کې د حقانی او طالبانو مشران شته دي چې له هغه ځای افغانستان کې حمله پلانوي. اسلام آباد دا تورنه ردی. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت پورس پنده کې خبريالان ته د پاکستان پوز ویان میجر جنرال اسف غفور وینا و چې د حقانی شبکې پر ست کاروایی نه کولو د امریکای موقف سم نه دی. دوی چې اوس افغانستان او د امریکای وارد چې نور ګامونه وچت کړي. میجر جنرال اسف غفور په دې ورستو کې امریکا له خوا ورکړی شوی دړکی په جواب کې اوویل چې مونږ کم قسمه اتحادیان یو چې نوټس را کړی کیږي.
امریکا کی طرف سے پاکستان کے اندر یک طرفہ کاروائیوں کے اشارے
دی وای د امریکای له خوا په پاکستان کې د یک طرفہ کاروائیونو اشاره ورکړی کیږي. مونږ کم قسمه ملګری یو او اتحادیان یو چې مونږ ته نوټس را کړی کیږي. زه ستاسو په ذریعہ د پاکستان ولس ته دا ویل غواړم چې د پاکستان پوز ملګرو سره کار کوي او کول یې غواړي، خو په خپل عزت به خبره نه برداشت کوي. میجر جنرال اسف غفور په وینا چې د پیسې لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه دی کړی. تاسو په بیان اوریدلی وی چې مونږ پاکستان ته پیسې ورکو، نو د اتحادي مرستې په لړ کې چې کوم رقم مونږ ته را کړی کیږي، نو د دې عنوان خپل دعوی چې دا رقم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اتحادیانو مرستې لپاره دی. نو چې کوم رقم مونږ ته کړی شوی دی، نو هغه دغه پیسو ادایګي ده کمی چې مونږ د اتحادیانو مرستې لپاره استعمال کړی وي. د پوز د مطبوعاتو څانګې مشر په وینا چې 96% د قبایلي سیمو کډوال خپلو سیمو ته واپس شوي دي او د هغې لپاره د بهالۍ کارونو سره د روزګار موقع هم ورکړی شوي دي. دوی وایي چې د پوځي عدالتونو په وړومبۍ مرحله کې 224 کیسونه راغلي وو چې پکې 126 ته د مرګ سزا اورول شوې ده او 45 کسانو ته پانسي ورکړی شوې ده. د پوځي عدالتونو د نوي کیسونو په اړه د پوز ویان زیاته کړه چې په 13 نومبر میاشت کې ورته 140 کیسونه د داخله وزارت لخوا راغلي دي. د بلوچستان په اړه خپلو خبرو کې د ایس پی آر ویان خبریالانو ته وویل چې د پوز مشر د بلوچستان پرمختیا لپاره پروګرام شروع کړی. د کراچۍ په اړه دوی چې د کال 2013 په نسبت د نن کراچۍ ښه ده او هلته امن پذیر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له ډیر وخت راهیسې د مومندو ګوسړۍ لار بند ده. دا لار د مومندو له ګنداو او بیا پر مزري چینه تیریږي او د افغانستان ګوشتې ولسوالۍ له لارې جلال آباد ته رسي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک یې په خپل منځ کې د تګ راتګ لپاره کاروي. حکومتي چارواکي وایي دوی د اوس لپاره د دې لارې د پرانیستلو اراده نه لري، خو که امنیت همداسې ښه پاتې شو نو پر دې کار غور کولی شي. شنواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وویل چې هر کله که محمود ایجنسی کې امنیت مکمل پزای شو، نو له هغه وروسته به د ګورسل کنډول پرانستل شي. ګورسل لار د محمود او د جلال آباد افغانستان ترمنځ د تجارتی لار ده چې د نان کسٹم یا بغیر له ګمرک سامانونو پرې 400 مردان او ترپنډي رسیدل. محمود اسلم وزیر زیاته کړه
ګورسل لارا چې دا کم بزنس کمیونټی ته دا غوي مزړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې دا د امن سره څنګه چې تاسو ګورئ چې ډېر سو میاشتونه لکه فضل سره په محمد ایجنسی کې امن دی کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د دهشتګردۍ داسې څه واقعیت دلته ونه شول نو مونږ دا ښه مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لارا به بیا کولای
دا خبرې نن د محمد ایجنسی په اکاونټ کې هغه مهال د مشال رډیو سره کړي چې قومي مشران د باب محمد یا د محمد د داخلي دروازې د پرانستلو لپاره راغلي وو د محمد په سپو تحصیل کې لوی سړک د ناقی کنډو نه تر د باجوړه د بیا ودانې کار هم روان دي چې دغه سړک شپږ څلوي کیلومتره دی خو لا هم بیا جوړ شوی نه دی محمود اسلم وزیر دغه سړک په اړه وویل
په هغه باندې شپه ورځ کار روان دي چونکی اوس هغه روډ باندې بلیک ټاپینګ کیږي تارکول به پیلږي لږ موسم داسې دی چې هغه ته زیات سازگار نه دی چې بای مری تارکول وشي خو کار په هغه باندې خپ سپیډ سره روان دی د خلک چترال نه پورې خلک به دا خوشخبری ډېره زر وویني چې دوی به د محمد ایجنسی په لاره پېښور ته ځي
په دې موقع د محمد ایجنسی نه سینیټر هلال رحمان هم موجود او هغه وویل چې د محمد ایجنسی د موبایل او انټرنیټ سرویس یا نظام د بیا شروع کولو لپاره هغه هلې ځلې پیل کړي
موږ ته د وزارت آی ټی ټیکنالوژي کم دا غوې طرف نه یو میسج کنوي شوی دی چې موږ پر روان لس ورځو کې تاسو سره زو د محمد ایجنسی نتورک بحال کوو خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی روان هفته کې به تاریخ متعین شي او هغه لپاره موږ په سینیټ کې په نېشنل اسمبلی کې برپور کوو دغه چلولې دی چې فیل فور د موږ ته د محمد ایجنسی چې سیګنل دی هغه درته ریسټور کې
انتظامیه په دې مقامي مشرانو ته وویل چې هغه دی په خپل سیمه کې په ترهګرو ټینګ نظر ساتي چې سیمه کې د امن وضع خراب نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د ځینو هغه ملازمینو نوکری به مستقلی چې اوس مهال په لنډمهال یا موقتی ډول کار کوي په همدې حال کې ځینو استادانو ویلي چې په سلګونو خون کې هم دوی سره د ورته وعدو عملی کولو په تمه دي دوی د لړکی په خوا احتجاجونه هم کړي تر پرونی اعلان وروسته دوی هیله ښودلې چې حکومت باید د تعلیمي چارو ښه پر مخ بیولو لپاره د استادانو نوکرۍ مستقله کړي نور حال به له شبیر جان څخه وره
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیړو ته ویل چې د دوی د حکومت د وړاندې نه د سرکاري محکمو د ټیک کولو او د دې ښه کول د دوی د منشور برخه وه او په زرګونو د سرکاري ملازمینو درجې لوړول او کچه نوکرۍ پخول دا د هغې یوه برخه ده چې پرون وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دې منظوري ورکړې ده د وزیر اعلی هوس لخوا جاري شوې اعلامیه تر مخه د 15000 نه زیاتو سرکاري ملازمین یې وړاندې یا لوړو درجو ته ترقی ورکړې ده او د 3500 زیات په بیلابیلو سرکاري پروژو کې کارکوونکي کچا سرکاري ملازمین یې پاخه کړي یا مستقل کړي دي د دغه اعلامیه تر مخه په ترقی اخیستونکو کې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا د پولیس اهلکاران دي چې د 2500 نه سیوا دي عارف یوسف په دې حق لوایي بلخوا ته د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې کارکوونکي د 1400 نه زیات نارینه زنانه استادان وایي چې تر 13-18 کالو راسي دوی د صوبې په بیلابیلو سرکاري کالجونو کې کار کوي خو له حکومت دوی ته تر دې دمه پاملرنه نه ده کړې او نه دوی مستقلوي د 400 پوسټ ګریجویټ کالج کې د 13-18 کالو راسي په کچه بنیادونو کارکوونکي نصیر خان استاد وایي دغه پښتنه په جواب کې د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي په دې اړه پرون وزیر اعلی هوس په خبر کې د وزیر اعلی پر وسخټب کو مشر کې د یو اعلی پای غونډه شوې و چې پکې د خیبر پښتونخوا د کابینه سینیر وزیرانو علاوه د بیلابیلو محکمو سیکټریانو او نور چارواکو هم ګډون کړی و کبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم تاسو هم د اوس خبريږي تاسو کولی شئ لږه ځای هم واوري. پنځم یې بجې شوې راځي له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډي زور.
په کابل کې ځانور کې بریده او بمی چاودنو لسګونه کسان وژلي او ژوبل کړي. د افغانستان د کورنی چار وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال رډیو ته وویل چې برید نن سهار د کابل په کلی نظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې. په برید کې تر دا مهاله 40 کسان وژل شوي او تر ډېر زیات ژوبل دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د لسم تلین منځول پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړ. بلخوا مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې بی بی سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې داسې عناصر موجود ول چې د طالبان سره د بنظیر د وژنې سازش کړی دی. د مومند جنسي قبالي مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کرښه پرته ګسړې لارې دې بیا پرانیستل سي. نن په دې لړ کې په یو غونډه کې د سیمې قبایلي مشرانو او د مومند جنسي پولیټیکل نظامي ترمنځ یو غونډه وشوه. غونډه په وینا کې د مومند جنسي پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانیستل له بشپړ امن سره تړلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په سن پیټرسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بلل. تیر ورځ دغه ښار په یوه لویه مغازه کې یوې بمې چاودنې لس کسان ژوبل کړل. نوموړي قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دې کوي او بدماشان دې پر هماغه ځای ووژني. نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د بیگ باش کرکټ لیگ سیالیو نهم لوبه ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې وګټله. ایډلیډ سټرایکرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو شل اوورونو کې د درو لوبغاړو کور کولو یو سل اوش پېته منډې جوړ کړې. په ځواب کې سیدنی سکسرز لوبډلې د اتو لوبغاړو کور کولو یو سل اوش پېته منډې جوړ کړې.
احمد شاه زمي تاسو د خبرونو لنډیز وای او ردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. اوس هم رفت انجم ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې درته وای.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لګی چې د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وشوه چې پکې په مهمو مسلو فیصله وشي. په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قامی عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو. ادارې وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي. په دې کمیټې کې د پوز مشر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی کور کمانډر د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي. ادارې زیاتوي چې یقیناً دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته هم د پاکستان د نورو ولس په شان حقونه ورکړی شي. ادارې په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي خو هیله ده چې دا کمیټه به داسې نه کوي. ادارې وایي چې څومره زر کې دی چې د اصلاحاتو مسوده دې مکمله کړی شي او قومي اسمبلی نه دې منظوره کړی شي ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی. د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی. په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرور جوړ شوی دی خو انټرنیټ بغیر داسې ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلونه لري کوي. ادارې وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آنلاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان په انټرنیټ داسې مواد نشي کتلی چې هغوی پرې پوه شي یا د هغوی د ثقافت مطابق وي.
ادارې په وینا چې د ویډیو گیمز او غیر اخلاقي مواد لوجي د دې ماشومان په ذهنونو غلط اثر پرېږي. ماشومان د لوبو میدانونو نه لري شوي دي. د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدود شوی دی. ادارې خلک وایي چې ماشومان ته کاغذ قلم ورکړی شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروري دی، خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرایمري نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شاندار راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولی شي افغانستان کې سولې راوستلو لپاره پر پاکستان د صادقانه کار لپاره فشار واچي. دوه ورځې مخکې د دغو هیوادونو چارواکو په دې او ځینو نورو مسایلو په بیجینګ کې خبرې وکړې چې ډیپلوماټ مجلې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا شینهوا خبری اژانس په منځنی ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې تر ماتېدو وروسته حالاتو په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې د سیمه ییزو هیوادونو سختېدونکې سیالۍ ثبات ته زیان رسي. د دې دواړو لیکنو غټ کې اورو. د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپل اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بله ناسته په 2018 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولی شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازع لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 500 بلیون ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې ویلي چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستان تیریدلې او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنگ وشو، خو اوس د دغه جګړې په مهال د سیمه ییزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیا او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلی دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول، خو تر اوسه د غلطه تشدد نه دی ودرېدلی. اسرائیل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهم وو، خو اوس په منځنی ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختېدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اوري. او اوس هم راځي یو سندره ورو د جاوید مرخیل په غو کې د پیر محمد کاروان شعر ده.
سرگی یوزا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د جاوید مرخیل په غږ کې سندره اوریده، د پیر محمد کاروان شعر وو. اوس بیرته خپل رپورټون ته راګرځو. په افغانستان کې د جنگی جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو لپاره نړیوالې هڅې ګړندې شوې دي. د جرمونو نړیوال عدالت له افغانانو غوښتي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره ورسره خپل شکایتونه او ثبوتونه ثبت کړي. دوی غواړي چې له 2003 کال وروسته چې کومې پیښې شوې د هغې په اړه ثبوتونه راجمع کړي. د دې کار په خاطر د عدالت پر خپل ویب سایټ په پښتو، دری او انګریزي ژبو داسې فارمونه خپاره کړي چې خلک یې ډاونلوډ کولی او تر ډکولو وروسته د ادارې ته لیږلی شي. افغان حکومت د نړیوال عدالت دا هڅه ستایلې او وایي دې سره به خلکو ته انصاف ورسي. یوسف زدرانی په اړه رپورټ لري.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرایه ریاست دویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. دی وایي هر هغه څه چې په افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو، په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوي چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې امله په پښتو، دري او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوي، د هالینډ په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمي ازادي راډیو ته وویل، غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي. او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمی په وینا، اکثر افغانان او په ملي شورا کې دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوال محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي، هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو او غلاو تر ډېرېدو وروسته خلکو احتجاج کړی دی. دوی کې اکثره یې کاروباریان دي او وایي که امنیتي ادارې د خلکو ژوند او مال خوندي نه کړي، نو نه یوازې اقتصاد به خراب شي بلکې جلال آباد به د ګډوډیو په ښار بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار چارواکو خبرلنو ته هغه وسلې وښودې چې په تېرو شپږو میاشتو کې نیولې دي او ویل چې د مجرمینو خلاف یې ښه کاروایي کړې ده. نور حال یې له باز محمد عابد اورو.
دا ناری د هغو سرابانو دی چې د تلاشۍ سلورلارې څخه تر پښتونستان واټ پورې ولاړل او هلته یې احتجاجي ناسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ دوه تنه وسلوال د یوه سراب په دوکان ننوتل او درې تنه سرافان یې په ډزو ټپین کړل. د ننګرهار د سرافانو اتحادیې مشر عبدالرحمن ډوال وایي د څه مودې راهیسې د وسلوالو غلو لخوا له دوی سره زیاتې کېږي خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
والی صاحب نا قومندان صاحب دامنینا رئیس صاحب دامنی تیمین لجد دن خواهش کرد که فوری قاتلی نمونی سی او دمون پینزه واقع شویدی پینزه شویدان مون بسرافه که ورکلی دا قاتلی هم مونی سی تو واسه قاتلی دینی بولی شه مون سر والی صاحب سر تو وارتا مرکی وکرلی تو وارتا سر اکی ناس قومندان صاحب دامنی اکی ناس کتاب سر مونگ امنیت ساتو امنیت ساتو فایت نکیگی.
دا سرافانو اتحادی یو بل تنگره اجی مصطفی وایی د تیرو سو میاشتو راهیسې د دوی سر او مال په خطر کې دی خو څوک یې ارز نه اخلي.
موږ خپلې سرمایې په کار اچولې دي. په دېرش کالو کې موږ داسې بې امنیتي نه وه لیدلې چې په دغه یو څلور پنځه میاشتو کې منځته راغلې ده. زموږ ځان په خطر کې دی، اولاد هم په خطر کې دی، سرمایه هم په خطر کې ده. په دوکان کې کېناستی نه شو. موږ چې خپلې پیسې ګمرک ته وړو په لاره کې موږ نه غله شوکماران زورور یې اخلي. ازبرای خدا موږ چاته دادو.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادی مشر اجمل رحمانی د ننګرهار چارواکي د قاتلینو او غلو پر وړاندې بې وسه ګڼي. د په ولسمشر غږ کوي چې د دوی امنیت تامین کړي.
د دې ټوپکوالو د لاسه ټول ننګرهار په کړه وخت دی. هر وخت چاودنې دکاندارانو باندې کیږي، باج غواړي، صرافان په غم ککړ دی. د والی په دې موضوع کې محتاج دی. د رئیس جمهور باندې غږ کوم چې د خدای دپاره ننګرهاریان د دغه غم او د دې اختطاف او کړاو نه وژغوره.
د صرافانو احتجاجي ناستې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم راغلی و. نوموړي صرافانو ته اطمینان ورکړ چې د دغه قضیې د څېړلو لپاره یې د سرنوالانو ګروپ ټاکلی. هر هغه چا چې په دې برخه کې غفلت کړی وي له دندو به ګوښه کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
خو به مې آیات تعین کړه چې یوازې یو بررسي وکړي. نن مې آیات تعین کړی دی د سرنوالانو، د ملي امنیت سرنوال، د استناف سرنوال، عسکري سرنوال. نن به پوښتنه کوي هر څوک چې راته مسؤول شو هر چا پورې چې مربوط وي. یوه دقه په ننګرهار کې ولا کړنه تېری او که تبدیل مې نه کړی شو بیا یوه دقه په ننګرهار کې زه نه تېروم.
د ننګرهار والی صرافانو ته اطمینان ورکړ چې د شنبې په ورځ به امنیتي مسؤلین راغواړي او داسې پریکړه به کوي چې صرافانو او د ننګرهار اوسیدونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده. وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا پیمیره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه به ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بې ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم د وسوري د لشي. اوس هم له کوټې تاسو یو ریپورت درورو. د بلوچستان یو سوداګر حجی عبید الله اڅکزی ښه کاروبار لري خو تعلیم یې نه دی کړی. هغه د تعلیم تندې خړوبولو لپاره یوه بله لار راایستلې او د کوټې یو ښوونځی رغولی دی. اڅکزی په سنډمن ښوونځي کې کمپیوټر خونې جوړې کړي او ساینسي وسایل یې ورته اخیستي دي. د دسمبر په شلم تاریخ د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې قبایلي سیمې سند او بلوچستان کې د خونځیو ودانۍ د پاکستان د نورو ځایونو په نسبت په ډیر خراب حالت کې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تاسو زموږ پر ویبسایټ مشال ریډیو ډاٹ کام ویډیو هم کتلی شئ.
د کوټې نامتو تاجر اجی عبیدالله اڅکزی د ښار په پخوانی سنیمن های سکول کې د اوو کرور روپۍ کار کړی او د دغه سکول یو بلاک یې د جدید دور سره برابر کړی دی. کله چې مې و دغه سکول ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته اجی عبیدالله اڅکزی لومړی یو کلاس راښکاره کړی چیر چې زده کوونکي په زده کړو بوخت وو. وروسته اجی عبیدالله اڅکزی د علم د رڼا د خپرولو په اړه څه داسې راته وویل.
خپل مان پړه پات سم بیا چې دا د ګورنمنت سکول ته وکړه چې بای دا څونه خور دي اور پرایویټ سکولونه څونه دغه دي اور بیا په دې کې مسکینان خلک اور ګورنمنت سکول کې ما کتل چې هغه یا د ریډي والا ځي سبق وای یا تړي والا ځي سبق وای ګرد مسکینان نو ما باندې خپل د مسکینی تیر سوی چې ما خپل هم دغه پیدل بلیڅ فشروان د کاغذان ټولول چې وربم په بلوي یا په بیت بازار کې ټولول اګونی بم پښاوه اغریبي م خپل دلو نو په دا وایي اول خو چونکی ځان پړو ما اربع چلر نور په سیمه چورسون د سکول خاتم نو ان شاء الله خدای توفیق راکړي د سنډه من رقم نور سکولونو برابر کړو
د شاغلی اڅکزی په وینا چې نو مړی به په راتلونکو څلور نور شونځو کې کار پیل کړي د سکول پرنسپل ډاکټر نصیر شاه کاکا خیل وای چې د سکول په چیلنجر بلاک کې د جدید تعلیم هر ډول سہولت موجود دی
چیلنجر بلاک مجدې توایو په دا کې دولس خونې دي او په هر یو خونه کې ملټی میډیا لګېدلې ده ساوند سیستم لګېدلې دي هر یو کلاس استاد ته مجدې یو لپټاپ ورکړی دی او په دا کې راوټرز لګېدلې دي انټرنیټ 24 غنټه په دا کې سره او هغه سره سره کې بجلی ولاړ سي نو یو پی اس مجبور ته لګولې دي نو مطلب د بجلی یو پریشانی نشته دلته په پاکستان کې سکول خو ځنه سم ویلې بلکې په یونیورسيټي کې دا سہولیات ان شاء الله نه وي چې کوم بدا سنډمن هایر سیکنډري سکول کې موجود دي
د لسم ټولګي وزد کوونکی محمد حسین راته وویل چې د هر ډول ش سکول د زد کوونکو سره دوی او سیالي کولای شي
دلته استاد چې مج سره دی لکه یو دوست چې مش سوال زندو کو دی هغه دی رسمجاو کی چې هغه مج د دماغ سره بیا اس کول نه سی وتل او مج ته دلته استادان دی سبق وای چې مثال کم شي مج ته په سمج کې نه سی هغه بیا برته دی مج ته په ملټی میډیا ښکارا کوي
خو دې ترڅ کې د بلوچستان د استادانو د اتحادې یو غړی مجیب الله غرشین وای په کار دی چې نور شتمن خلک هم د اجی عبید الله اڅکزی په ډول په صوبې کې د تعلیم د ودې لپاره دغه ډول کار پیل کړی
او زه د خاص کوم د سول سوسایټي سره د سیاستدانانو سره چې راسي د داسې خلکو افسل افزایی وکي او په دې لار کې تعاون وکي چې یو سړی دا تعاون کولای شي داسې اداره جوړولای شي نو ان شاء الله ک نور هم د سول سوسایټي خلک راسي ان شاء الله دا تر بلورې ادارې موږ جوړ کو
د خبره دادونه ورده چې د سنیمن سکول بنیاد په کال 1302 کې دغه وخت پولیټیکل ایجنټ رابرټ سنیمن یې شو په بلوچستان ایالت کې دا وخت 1300 سرکاري سکولونه دي خو د یونیسف د یو رپورت لمخې د صوبې په 90% شونځیو کې د زده کوونکو لپاره تشنابونه هم نشته ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته سبا د جمی بورز له مشال ریډیو خبريږي په چرسده کې یو ځوان سندرغړی د موسیقي سره دومره مینه لري چې په خپل وسایلو یې یو هنري اکیډمي جوړ کړی ده هغه د غلطا د هنر مینوالو ته بغیر له فیسه بغیر له پیسو د هنر زده کړه ورکوي او وایي چې کوشش دی د موسیقي خواږه په خلکو وویشي شانواز ترگزی پی رپورٹ جوکڑا
چارسدا کې یو ځوان سندرغاړي کامران علي میوزیک اکیډمي جوړه کړې او دی وایي چې هغه خواهش لري چې ځوانان راشي او د هغه د موسیقي هنر وړیا زده کړي کامران علي په خپل باجا رباب تبلغ هم غږولې شي او سندره هم وایي او مشال ریډیو ته وویل چې تر دې د مې شاګردان د لسو تنانو اوختي د وویل چې د هغه خواهش دی چې اول خپل اکیډمي رجستر کړي او د اکیډمي لپاره خلوي دفتر هم جوړ کړي کامران علي دا ساده 400 بازار په یو وړو کې دفتر کې ناست وي او شاګردان ناراضي باجه او نور اوزارونه تیز ده کوي
دل تک اکیډمي نه وړم به دا ما پاول ځل باندې کوشش کوم ان شاء الله چې کامیاب بش
او مزمل خان چې د دولسم ټولګي پورې سبق ویلې او درزی توب هم کوي وای چې د کامران نه د موزیک زده کړې هم کوي
دی پن تو خلک ډیر زیات په بد نظر ګوري لکه ډیر بد نوم متالی یو کوي دا وی ډمان دی لکه وزدا شرم نه کومه خو تاره پښتو ادب د پاره چې کم دینو پښتو دي سره ژوند دی لکه کم ادب چې کم دی خو څنګه شرم مارور او ورته څنګه چې داخله کو تا په یو کم نه پری دیو خو که جامې ما چې ودا ګورم دی غریب دی کپلو ته ګورا که ځان ملنګ ودا ګورې دی پیسو ته ګور دی ملنګ شوی دی دغه وجه ما غر سفرې خو لکه خلک کار سوی خلک بس باندې خپل امانی
کامران کامران علی ول چې هغه 15 کالونه وړاندې دا هنر خپل کړي خو د موزیک علم ډیر لوی دی نو لا هم هغه د زده کړې په مرحله کې دی. د اکیډمۍ په اړه ول چې هغه له شاګردانو فیس خو نه اخلي خو زیات خوشاله دی ته دی چې همدغه شاګردان په هر ځای کې یادوي او خلکو ته وایي چې هغه د کامران علی شاګرد دی. بس هغه له دغه نوم هم ډیر دی
17-18 شاګردان دی. ما سره ډیر زیات درباب شاگردان و بیل سوچ باندې روان يم کنه زدا ویم چې لکه را شاگردان ز مزدورې ته جوړ کوم دیو غټ ان شاء الله مال به مړه کی جانان یو تصور کې جو
اوریدونکو د شنواز سرگزی رپورٹ مو اوریده. د خبرونی په خیری شیبو کې د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمی اورو.
په کابل کې ځانمرګي برید او بمي چاودنو لسکونه کسان وژلي او جوبل کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي مشال رادیو ته وویل چې برید نن سهار د کابل په قلعه ناظر سیمه کې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دي. په نننۍ برید کې 40 کسان وژل شوي او تر 10 زیات جوبل دي او دا ټول پولیسي وګړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې د هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د لسم تلین منزل پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړ. بلخوا مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې بي بي سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې کېدای شي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بنظیر د وژنې سازش کړي. د مومند ایجنسی قبایلی مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورن کرښه پرته ګوسفې لارې دی بیا پرانستل شي. نن په دې لړ کې په یو غونډه کې د سیمې قبایلی مشرانو او د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی ترمنځ یو غونډه وشوه. غونډه په وینا کې د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلام وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانستل له بشپړ امن سره تړلې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په سان پیټرسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د تراګری پیښه بللې ده. پرون د دغه ښار په یو لوی مغازه کې به بمی چاودنې لښته لږه لس کسان ژوبل کړي ول. نوموړي د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دي کوي او بدماشان دي پر هماغه ځای ووژني. اروپای مشرانو د کیف او رسپلو بلتنفالو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې له امله په سلګونه پخواني بندیان د نوي کال په مناسبت په رخصتیو کې خپل کورونو ته د تلو جوګه شول. دې کار ته له ډېر مودې راهیسې انتظار کېده. د ډسمبر پر 18مه چارواکو چې د اوکراین د حکومت لخواني ول سوي 283 بلتنفالي د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونس ته وسپارل شول. بلخوا 40 نیول سوي سرتیري او لسی وګړي بلتنفالو حکومت ته وسپارل.
اوریدونکو د احمد شاه اعظمي د خبرونو د لنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وخت پاته ورسېده. تر سبا در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. کپام دې سپو پد شوی مشال ریډیو نروسته تاسو ډیو ریډیو اوریدئ. خوشاله اوسئ.